السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا سو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اورېدو ته راغلم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز کې د نننۍ مظاهرې په اړه اوري چې عام خلک د غلطه وایي یو شمیر ملکی وګړي د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي. په عین حال کې د غلطه افغان او نړیوالو ځواکونو ویل دي چې دوه امریکایي عسکر هم وشل شوي دي. د موضوع په اړه زندونه قیس رپورټونه خپرېږي او موږ به هڅه وکړو چې له خپل خبریال څخه په دې اړه دقیق معلومات واخلو. دا هم اوري چې د ارګ ماڼۍ وایي د وزیرانو د استحضا په اړه د ولسي جرګې د وروستۍ پرېکړې درناوی او هرکلی کوي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي متحد ایالات له اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه د سوریې د رقه خار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د ترکیې د احتمالي رول په اړه له هیواد سره خبرې کوي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او له 50 زیات ټپیان شوي دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې قسیم سولمر وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. قزاقي چارواکي وایي داعش د سیمې لپاره یو ګواښ دی او باید په افغانستان کې د ځای پر ځای کېدو مخنیوی وسي. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې سخت طوفانونه جریان لري او د افغانستان نوې ملي جبهه وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت د ناقص جوړښت نتیجه ده. د هم پوره خبرونه د افغانستان خبرونه د کندوز په اړه په خبر پیلو. د کندوز سلګونو اوسیدونکو د امام صاحب د بندر په سیمه کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اعتراض نن مظاهره کړې. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د مظاهره کوونکو په حواله وایي د کندوز ښار په شمال کې د برج قندهاري په سیمه کې د تېرې شپې په هوایي عملیاتو کې 22 ملکیان وژل شوي او لسګونه تنه ټپیان دي. د کندوز یو ځایي چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط د پیښه تایید کړې ده. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا حمله دقیقا د چا لخوا سوی ده او نه هم د وژل سو کسانو د هویت په اړه کره راپورونه موجود دي. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د یو بل خبر لمخې ناټو وایي دوه امریکایي سرتیری د کندوز په شمال کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل سوي او دوه تنه یې ټپیان دي. د دغه سازمان په بیان کې چې نن خپور سو د سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. قزاقي چارواکي وایي داعش د سیمې لپاره یو ګواښ دی او باید په افغانستان کې د ځای پر ځای کېدو مخه ونیول سي. دا خبره د قزاقستان صدر اعظم باقی جان ساګیان تایوف نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د لیدو پر مهال وکړه. شاغلی عبدالله په دغه لیدنه کې ویل چې داعش د پاکستان د وزیرستان په سیمه کې تر عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلی دی. اجرایي رئیس همداراز ویل چې افغان ځواکونه دغه ډله په افغانستان کې ځپلې او ټینګار یې وکړ چې په وړاندې باید د سیمې او نړۍ په کچه اقدامات وسي. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې سخت طوفانونه جریان لري. له بلخ، کندوز، جوزجان او شاوخوا ولایتونو څخه د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دغه طوفان برېښنا قطع کړې، د ترافیکو بهیر ګډوډ کړی او خلک یې د دوکانونو تړلو ته اړ کړی دي. راپورونه وایي چې په جوزجان کې د طوفان له امله ترافیکي پېښې هم سوي دي، خو تر اوسه په سیمه کې د اوښتو ځانیا او یا مالي زیانونو په هکله کره معلومات نشته. او د افغانستان نوې ملي جبهه وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت د ناقص جوړښت نتیجه ده. انوار الحق هدي چې د سیاسي اپوزیسیون د دغې ډلې مشر دی نن په یو غونډه کې ویل چې د اجرایي ریاست جوړېدل په خپله د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال پر صلاحیتونو منفي اغیزه کولی سي.
ایجاد ریاست اجرایی خارج از چوکات قانون
دی وای د اساسی قانون له چوکات بهر د اجرایی ریاست جوړیدل د حکومت په جوړش کې د لومړی مرستیال رول فوق العاده ضعیف کوي. شغلی احادی زیاته کړه دا چې د اجرایی رئیس واکونه نه دي تعریف سوي، نو له همدې عمله د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال او اجرایی ریاست ترمنځ د اختلافاتو در پیدا کېدو امکان ډیر دی. خو جمهوری ریاست وایي د ولسمشر او دغه د لومړی مرستیال صلاحیتونه په قانون کې روښانه دي او کارونه په همدې اساس مخته ځي. د کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا دفاع وزیر وایي متحد ایالات له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د ترکیې د احتمالي رول په اړه له دې هیواد سره خبرې کوي. کارټر پرون اشتن کارتر پرون په یو خبري غونډه کې وویل له ترکیه سره د عراق خار د بیرته نیولو د احتمالي عملیاتو په اړه خبري به دوام وکړي، خو د زیاته کړه چې اوس مهال به د عملیات امریکا له خپل پلان سره سم پر مخ بیایي. ښاغلي کارتر څرګنده کړه چې د امریکا پوز به ډیر ژر له هغو ځواکونو سره چې د عملیاتو د پر مخ بیولو او د دې ښار د ساتنې وړتیا ولري رقا ته ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د رقا ښار د نیولو د وروستیو عملیاتو او په عملیاتو کې د ترکیې د احتمالي رول په اړه خبرې به دوام وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د وای پی جی په نوم کورد ملیشو ته به په دې عملیاتو کې د داعش ډلې د کلابندۍ او څنډې ته کولو دنده وسپارل شي، خو عرب سرتیری به هغه ځواکونه وي چې ښار ته ننوځي څو د احتمالي قومي او فرقهیي شخړو مخنیوی وشي. دا هغه ستراتیژي ده چې د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو په پوځي عملیاتو کې هم د احتمالي قومي او فرقهیي شخړو د مخنیوي لپاره کار ترې واخیستل شو. پنټاګون وایي په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د القاعده شبکې هغه غړی وژل شوی دی چې د امریکایي چارواکو په وینا د دې شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې اړیکې درلودې. د پنټاګون ویان توران جف دیویس وایي په دې برید کې چې د اکتوبر په 18 نیټه ادلب ښار ته نږدې شوی حیدر کرکان چې پر لویدیځ حمله پلانولې وشل شوی دی. دیویس وویل کرکان د القاعده شبکې لپاره د کار اوږده تجربه درلوده او په سوریه کې د القاعده شبکې لپاره په بهرنیو اهدافو د تروریستي حملو پلانونه جوړول. پنټاګون په وروستیو څو اونیو کې د القاعده شبکې د څو جګپورو چارواکو د وژنې خبر ورکړی چې په دې ډله کې په افغانستان کې د دې ډلې دوه او په عرب ټاپو وزمه کې پنځه قمندانان وژل شوي. د پنټاګون ویاند وویل چې القاعده د لویدیځ پر ضد د حملو د پلانولو لپاره سرحد نه پیژني، نو ځکه متحد ایالات او متحدان به د دې ډلې په مشرانو جنګیالیو او ځالو حملو ته دوام ورکړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او له 500 زیات ټپیان شوي دي. د کراچۍ ښار چارواکي وایي پیښه نن هغه مهال وشوه چې د زکریا اکسپرس په نوم د ملتان اورګاډی د فرید په نوم د لاهور له اورګاډي سره ټکر شو. د دې پیښې په ټلویزیوني تصاویرو کې لیدل کیږي چې لومړی اورګاډی څنګه د دوهم اورګاډی له یو کابین سره لګیږي او په بل مخې اړوي. د راپورونو له مخې مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په نورو کابینونو کې بند مسافر وژغوري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د لنډي اورګاډي سټېشن ته نږدې له دې پیښې وروسته د کراچۍ او نورو ښارونو ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ ځنډول شوی دی. د نړۍ په مارکیټونو کې د امریکایي ونډو او ډالر بیا په تیرو دوه ورځو کې ذکر لوېدلې چې پانګوال ویریږي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره ښایي بازارونه بې ثباته شي. د امریکا د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو ښکاري چې د سیالو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ درایو توپیر کم شوی، نو ځکه پانګوال چې د میرمن کلنټن د بریا او د ولسمشر اوباما د اقتصادي پالیسیو پر دوام متکی و اوس اندېښمن دي. له بلې خوا په وروستیو دریو اونیو کې د امریکایي ډالر ارزښت هم د یورو، سویسی فرانک او سترلینګ پاوند په وړاندې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلی. خو سرو زرو چې د اقتصادي بحران پر مهال د ژغورونکي عنصر حیثیت لري خپل ارزښت لوړ کړی او اوس مهال د یو اونس سرو زرو بیه 1,290 ډالرو ته رسیدلې ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ناته چې ویری پټنه وای چې په کندوز کې په هوایي برید کې یو شمیر ملکی وګړي وچل شوی دی. د غراس په کندوز کې نړیوال ځواکونو ته هم مرګ شوبله اوخته ده. په روان خبرونه کې اوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن په قرغیزستان کې د شنګای سازمان د غړو هیوادونو د صدر اعظمانو غونډې ته وینا وکړه.
وینا یې پر اقتصادي او امنیتي برخو متمرکز و. په امنیت کې هغه طالبانو سره د روغې جوړې او په دې برخه کې د پاکستان همکاري ته اشاره درلوده.
دفاع وزارت د شتټولو نه امنیو سره سر روان کال لا سړونو ډک بولی او وایي چې د جګړو په سګنی فصل کې د افغانستان د دښمنانو ستراتیژیک اهداف خونسا کړی دي. د افغانستان د ارګ مانی وایي د وزیرانو د استهزاء پړه د ولسی جرګې د ورسې پریکړه درناوي او هرکلی کوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې اوري چې د افغانستان حکومت د پښتو غزل د پاچا خیال محمد لپاره د غازی میر بچه خان ایوارډ ورکړه ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان او کورکلې اونیس پروګرامونه هم خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدل شي. رپورټونه وایي چې په کندوز کې هوایي حمله کې یو شمېر کسان وژل شوي چې د سیمې خلک وایي ملکي وګړي دي. د خلکو نن د خلکو جنازې او مړي راوستي او مظاهره هم وکړه. زمونږ خبریال اجمل آریان همدا شېبه له کندوز څخه د ټلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، پېښه چیرته شوې ده او څه ویل کېږي؟ چارواکو تایید کړی دی چې ملکي وګړي دي او که څنګه؟
کندوز ښار اړوند بوچ کنداری سیمه اوسیدونکي وایي چې تېره شپه هوایي ځواکونو دغه کلی د بمبار لاندې نیولی ده. د بوچ کنداری اوسیدونکي وایي چې په دغه پېښې کې څه باندې 30 تنه کسان وژل شوي دي چې ډېره برخه یې ملکي وګړي جوړوي. او دغه کسانو نن د اعتراف په توګه د وژل شوو کسانو مړي د کندوز ښار ته را انتقال کړي وو. د کندوز ښار شمالي لور ته د بالاحصار تلنګ دلته دوی سره راټول شوي وو او په موټرونو کښې دوی سره وو. دوی دغه مرګ په حکومت ویلی او همدارنګه دوی ویلي تر هغه وخته پورې به دغه وژل شوي کسان خاورو ته ونه سپاري څو چې دوی د خپل انتقام نه وي اخیستی. او بیا په ورته وخت کښې د کندوز یو شمېر چارواکي چې د نوم ښودنو څخه ډډه کوي دوی دغه پېښه تاییدوي خو نه وایي چې څومره کسان په دې پېښې کښې وژل شوي دي. دوی وایي چې وروسته به تازه جزیات دغه پېښې په اړه له رسنیو سره شریک کړي.
ویل کېږي چې په دغه سیمه کې چې ملکي خلک د وژل کېدو مسأله راپورته شوې ده، دوه امریکایي عسکر هم په جګړو کې وژل شوي دي. آیا دا دواړه پېښې له یو بل سره ربط لري، تړاو لري؟
د دغه تر اوسه پورې چا نه دي ویلي چې په دغه کښې څومره د امریکایي کسان یا دولتي کسان وژل شوي دي، خو موږ هڅه کوو څو چې دغه پېښې په اړه کره معلومات راټول کړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې په دې اړه چې په کندوز کې په هوایي حمله کې څومره کسان وژل شوي، څومره پکې ملکي وګړي دي او دغه راز د دې مسؤلیت د چا پر غاړه دی، په دې اړه وروستي او دقیق معلومات درسره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په قرغیزستان کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د صدر زمانو په غونډه کې یو ځل بیا د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریستي ګواښونو پر وړاندې له افغانستان سره همکاري وکړي. دا غونډه نن د قرغیزستان په پلازمینې بشکیک کې پیل شوه. فریبا زاهد د اجرایي ریاست له مرستیال وین جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د ښاغلي عبدالله د وینا د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې. فیصل په ځواب کې وویل
اجرایي رئیس نن د شانګهای د همکاري سازمان د لومړي وزیرانو په غونډه کې وینا وکړه. وینا یې پر اقتصادي او امنیتي برخو متمرکزه وه. په امنیت کې هغه د طالبانو سره د روغې جوړې او په دې برخه کې د پاکستان همکارۍ ته اشاره درلوده. ده وویل چې لا هم هغه تلاشونه چې موږ پیل کړي وه د پاکستان او طالبانو په برخو کې نتیجه نه ده ورکړې او لا هم وسلوال ګروپونه او تروریستي ډلې چې له افغانستانه د باندې تمویلېږي په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وژلو ته دوام ورکوي او تروریستان لا هم شته. همداراز هغه یادونه وکړه چې داعش د افغانستان تر څنګ د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی او اړتیا ده چې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د دغې پدیدې پر ضد همکاري زیاتې کړي. په اقتصادي برخو کښې هم هغه اشاره درلوده چې افغانستان د ترانزیت او تجارت په برخو کښې ښه جغرافیه لري او د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي له دغه جغرافیې څخه ګټه پورته کړي. ده وویل چې افغان حکومت هم فعالیت کړی دی او د تېرو دوو کلونو د فعالیت نتیجه یې د چابهار بندر هوکړه لیک، د کاسا زر پروژې د کار پیل او همداراز د ریکا د کنفرانس جوړېدنه وه. نوموړي همداراز په خپله وینا کې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ته اشاره وکړه. د یو ځل بیا یادونه وکړه چې افغانستان د بشپړ غړیتوب هیله لري او له ټولو غړو هیوادونو یې وغوښتل چې د افغانستان له دایې په دې برخه کې ملاتړ وکړي.
بله فیصل صاحب، ټاکل شوی چې شغله عبدالله د دې غونډې په څنډو کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره وګوري، نو تر اوسه آیا د چا سره کتلی دي او که یې کتلی پر کومو ځانګړو مسایلو باندې دوی بحث کړی او خبرې کړي دي؟
اجرائیه رئیس نن د قزاقستان له لومړي وزیر، د ازبکستان د لومړي وزیر لمرستیال او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمرستیال سره دوه اړخیزې ناستې درلودلې او پلان دی چې تر راتلونکو څو شېبو پورې د روسیې لومړي وزیر سره هم دوه اړخیز ملاقات ولري. په دغو ټولو ناستو کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو باندې بحث شوی. تمرکز د بحثونو همدغه دوه موضوع ګانې وې، ولې په ټوله کې د تروریزم سره مبارزه او د نشه توکو د کښت استعمال او قاچاق پر ضد د فعالیتونو همکاري زیاتوالی د بحث عمده محورونه وه.
د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصلو چې په قرغیزستان کې د شنګای سازمان غړو هیوادونو د صدر اعظمانو غونډې ته د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وینا د مهمو برخو په اړه معلومات ورکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دارګ مانی وای د وزیرانو د استهزاء په اړه د ولسی جرګې د ورستۍ پریکړې درناوی او هرکلی کوي. د ولسمشر د وین مرستیال وای ولسمشر هم د بودیجې د نه مصرف په اړه جدي دی او حکومت بل ولسی جرګې سره د ورستۍ پریکړې د تطبیق په برخه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلوي ځنې غړي وای ښایي راتلونکې اونۍ به د وزیرانو د استهزاء لپاره مهالویش ترتیب شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې اورو.
د افغانستان د ارګ مانی د ولسی جرګې له هغه پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي چې اکثریت وزیران به د پراختیایي بودیجې د نه مصرف له امله استهزا کړي. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د وزیرانو استهزا د صلاحیت اخیستل او د قانوني سرغړونې په صورت کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د هغوی معرفي کول د ولسی جرګې صلاحیتونه دي. دی وایي د وزیرانو په اړه چې ولسی جرګه هره پریکړه کوي موږ یې درناوی کوو او دا د پارلمان صلاحیت د هغو وزیرانو ته چې رایې ورکړي څه ډول چلند ورسره وکړي. د ښاغلي مرتضوي په خبره د حکومت او پارلمان ګډ کار او تفاهم کولای شي تر ډیره د مهمو پریکړو په عملي کولو کې مثبت اغیز وکړي. ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د رایو په اکثریت د 1349 مالي کال د قطعیې د رد ترڅنګ پریکړه وکړه. هغه وزیران به استهزا کړي چې د پراختیایي بودیجې له 70% کمه مصرف کړي وي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري وایي راتلونکي اونۍ به د ولسی جرګې د رئیسانو په کمیټه کې د وزیرانو د استهزا لپاره مهالویش وټاکي. ښاغلي غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې وکیلان به له سلیقوي او سیاسي چلند پرته د استهزا کېدونکو وزیرانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دی وایي راتلونکې اونۍ د سې شنبې په ورځ د رئیسانو د کمیټې ناسته لرو او له هغې وروسته به د استهزا کېدونکو وزیرانو لپاره مهالویش جوړ شي او کله مو چې د وزیرانو ځوابونه واورېدل احتمالا د هر وزیر په اړه به د وکیلانو قضاوت فرق وکړي. ښاغلی غفاري وایي هغه وزیران چې په قانوني سرغړونې ګرام وپیژندل شي دوی به عدلي او قضایي بنسټونو ته هم معرفي کړي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان به انتقاد کوي چې د پراختیایي بودیجې نه مصرف هر کال تکرارېږي خو حکومت او ولسی جرګې د مخنیوي لپاره اساسي اقدامات نه کوي. اقتصادي کارپوه سیف الدین سیهون وایي د پراختیایي بودیجې نه مصرف د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ مخه هم ډب کړي.
بودجه چی مصرف نکیگی ده فقر ده تراختی ها ده زیر ساختون و عقد نشتواله او ده فقر او پرمختگ اقل خندونه ده افغانستان که نهادی نکیزی.
ښاغلی سیهون وایي د افغانستان پراختیایي بودیجه د نړیوالو ډونرانو له هغو مرستو تمویلیږي چې د پلان او ځانګړو طرحو له مخې حکومت ته ورکول کیږي، خو د ځینو مسؤلینو د بې کفایتۍ او لازمو ظرفیتونو د نشتوالي له کبله هر کال په میلیونونو ډالر په دې برخه کې ضایع کیږي چې باید مخه ونیول شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریپورتونه وی چې د افغانستان په شمال کې د توپانونو له عمله خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوختی دي. په بلخ ولایت کې د شدید توپان په اړه ریپورتونه خبريږي. همدا شیبه بلخ څخه زمون خبريال مجیب الرحمن حبیب زیرا سره د ټلیفون په لیکه ده. حبیب زیرا صاحب، په بلخ کې د توپان وضعیت څه ډول دی؟ آیا واقعي ډیر شدید دی او خلک له ستونزو سره مخ کړي؟
مننه مراد صاحب، سلام تاسو ته. د زیاړو ټول اړتونکو ته، د څنګه د طوفان تیره شپه د سرپل ولایت څخه د بلخ ولایت لور ته راغله، او نن سهار لخوا تر دمه پورې څلور ساعته کېږي چې په بلخ کې شدید طوفان روان دی. په مزار شریف کې بازارونه تړل شوي دي، په سړک هم تګ راتګ د خلکو ډېر زښته کم دی. او تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې په مزار شریف او د کابل په لویه لار موټر دلور شوي او د موټر تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. کوم مسافرین چې له کابل څخه مزار شریف ته راتلل، دوی د مزار شریف دایرتان په تصیر ماده په سړک درول شوي دي، او حتی دوی ځکه ماشومان او ښځې هم یو دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی خطر واوري، لکه مربند څخه مزار خواته، ځکه چې احتمالا ترافیکي پیښې به رامنځته شي. ترافیک پیښو د مخنیوي لپاره دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. او مسافرینو چې زموږ سره اړیکه درلودلې، ټلیفوني تماس کوي، وویل چې دلته دوی سره میندې دي، ماشومان دي، او موټر هم
هغه ډول. حبیب زیرا صاحب، بله حبیب زیرا صاحب، تاسو وایئ چې توپان دومره شدید دی چې مزار شریف ښار تقریبا تړل شوی دی. آیا تر اوسه هلته د کوم ځاني یا مالي تاوان رپورټ خپور شوی او که څنګه؟
تر دمه چې موږ له مسؤلینو سره په بلخ ولایت کې خبرې کړې دي، دوی دا نه مني چې دلته به چاته ځاني تاوان رسېدلی وي. خو مالي خسارات بله په مختلفو سیمو کې خلکو ته اړول شوي دي. او همدارنګه مهمه موضوع دا ده چې مسافرین صحي خدمات ته اړتیا لري، چې تر دمه دوی ته نه دي رسېدلي. او د بلخ د عامې روغتیا چارواکي هم په دې اړه د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. مجیب الرحمن حبیب صاحب چې په مزاری شریف کې همداسې به د سخت طوفان پړه تازه معلومات در سره شریکول. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو د غراس په کندوز ښار کې هم د طوفان پړه رپورټونه خپریږي. ویل کېږي چې ډیر شدید طوفان هم دغلته روان دی. په دې اړه د ازادي راډیو نن ورځ په خبرونه کې وروستي رپورټونه در سره خپرو، او د غراس در سره دا معلومات هم شریکو چې طوفان څومره ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د دفاع وزارت د شته ټولو نه امنیو سره روان کال له لاسته راوړنو ډک بولي، او وایي چې د جګړو په سګنی فصل کې د دښمن ستراتیژیک اهداف خونسا کړي دي. د وسلوال پوست لوی درستیز قدم شاه شهیم د پنځمه پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغان ځواکونه په سګنی ژمي کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د شفق د دوهم پړاو عملیات پیلوي. ښاغلی شهیم ویل چې وروستي ټول ستونزې او تکتیکي تشې د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره ارزول شوې دي، او د دغو عملیاتو خو نتیجو ته خوشبینه ده. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړو په ډګرونو کې له تکتیکي تشو ډیر څه زده کړي، او له ځینو بدلونونو سره په راتلونکي ژمي کې د شفق د دویم پړاو عملیات پیلوي. د دغه وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم د پنځمې پورس په کابل کې د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو تر درې ورځني کانفرنس وروسته رسنیو ته وویل چې د سګنی کال ستونزې ارزول شوي، او د نویو اقداماتو لپاره لازم تدابیر هم نیول شوي دي.
نقاط قوت، نقاط قابل انکشاف برای حل راجع به
د ستونزو د حل اړوند د پیاوړتیا او پراختیا وړ ټکي د ژمي یا د شفق د دویم پړاو عملیاتو لپاره ارزول شوي دي. د ژمي موسم یو فرصت دی چې د ظرفیتونو د لوړولو او په همدې ډول په تصفیوي عملیاتو د تورستانو د رهبرۍ په اهدافو ګرځولو به تمرکز پکې وشي.
پیشبرد عملیاتو تصفیوي او عملیاتو مختلف کننده متمرکز خوایم ساخت.
ښاغلی شهیم وایي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د ډیورین له فرضي کرښې وراخوشته شوراګانې سکل افغانستان ته انتقال او یوه زیاته اندازه جغرافیه ترلاسه کړي، خو په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې ناکام شوي دي. هغه تر ځینو ښارونو د وسلوالو طالبانو د رسېدو د اندېښنو په ځواب کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې هم ځینې تکتیکي تشې ومنلې، خو وایي د قمندانانو په کانفرنس کې په دې اړه لازم وړاندیزونه شوي دي. افغان ځواکونه داسې حال د شفق د دویم پړاو عملیاتو د پیلېدو خبره کوي چې وسلوالو مخالفینو د حمل له میاشتې رئیسې د عمري په نوم هم عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته خپل خوځښتونه غځولي دي. دفاع وزارت وایي چې په دې جګړو کې وسلوالو مخالفینو ته د 2001 کال راهیسې تر ټولو ډیر تلفات اړولي او وایي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو ګراف هم څلور شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا د دفاع وزارت د لاسته راوړنو د ادعاو په ځواب کې وایي چې وسلوالو مخالفینو تر ډیره وکولی شول جګړه پراخه کړي. نوموړی وایي ممکن مخالفین ستراتیژیکو اهدافو ته نه وي رسیدلي، خو افغان ځواکونو باید تر ښارونو د هغوی د جګړو غځېدو مخنیوی کړی وای.
که چېرته د طالبانو تعرضونه درولي وي هغه یو سوال ده، ولې هغه رقم چې موږ وایو چې موافقت په لاس باندې راوړي هغه موافقت چندان شوګیر نه و، ځکه چې اوس هم په هلمند کې هغسې جګړه روانه ده، په اروزګان کې هغسې جګړه روانه ده، په کندوز کې هغسې جګړه روانه ده. په یعنی جګړه تر اوسه نه ده درېدلې چې هو دومره شوي دي رښتیا هم. یعنی هغه مرکزونه چې لکه د لشکرګاه مرکز یا د فراه مرکز یا مثلا د اروزګان مرکز یا د دې دا طالبان نه دي نیولي.
د دفاع وزارت لوی درسیز قدم شاه شاهین بیا وایي چې د جګړو دا تصویر تر هغه ډیر کمرنګ دی چې وسلوالو مخالفینو یا د هغوی ملاتړو یې تمه درلوده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وروستۍ جګړې له کبله سوداګرو ته څه باندې 10 میلیونه ډالره مالی زیان رسېدلی دی او تر څنګ یې په سلګونو دوکانونه او یو شمېر سوداګریز مارکیټونه سوځېدلي دي. زموږ همکار اجمل آرین په دې اړه رپورټ لري.
په کندز کې د وروستۍ جګړې له کبله سوداګرو ته څه باندې 10 میلیونه ډالره زیان اوښتی دی. د کندز د سوداګرۍ او صنایع خونې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په دې ولایت کې د 10 ورځنۍ جګړې له کبله سوداګرو ته څه باندې 10 میلیونه ډالره زیان رسېدلی او په دې ولایت کې د شته ناامنیو له امله یو شمېر سوداګرو خپلې پښې سپکې کړي دي. د نوموړي ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د صادراتو او وارداتو مدیر مسعود وحدت په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
نظر به آمار و ارقامی که ما داریم و نظر به سنجش ها و برآورد هایی که از طرف اتاق تجارت و سکتور خصوصی
زموږ د څېړنې او ارقامو له مخې په کندز ښار کې د 10 ورځنۍ جګړې له کبله څه باندې 10 میلیونه ډالره خصوصي سکتور، سوداګرو، صنعتکارانو او کسبکارانو ته زیان رسېدلی دی. ښاغلي مسعود زیاته کړه: څو چې په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته نه شي، نو یو شمېر سوداګریز شرکتونه او تولیدي کمپنۍ به په دې ولایت کې بیرته خپل فعالیت پیل نه کړي. په ورته وخت کې د کندز اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي هم د دې ولایت اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی د خبرو پر اساس چې لا هم دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښونو سره مخامخ دی. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی د کندز ښار روان وضعیت په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
در بگیم که هیچ واقعیت نداره، تا اونز ما دیرم کندز هستیم کدام عملیاتی تصفیهی را ندیدیم.
په کندز کې تر اوسه پورې تصفیه عملیات نه دی پیل شوی او حتی د ښار شاوخوا یو امنیتي او دفاعي کمربند هم نه دی جوړ شوی چې د طالبانو د احتمالي ګواښونو او بریدونو مخه ونیسي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې اوس مهال د ښار په یو شمېر نامنه څنډه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دولتي ځواکونو عملیات جریان لري، خو دوی وایي چې دغه عملیات په دې خاطر ورو پر مخ ځي ځکه طالبانو په یو شمېر سیمو کې ماینونه خښ کړي دي. د کندز د امنی قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د ښار اړوند سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي.
عملیاتونه د خان آباد په ساحه کې دي، د خان آباد په لویه لاره کې دي، په لاچین په استقامت دي او د زرخرید په استقامت زموږ تصفیوي عملیاتونه چې هغه ساحې کې کړی هغه ساحې تصفیه کوو او چې تر څو خلک وشي کولی عادي ژوند ته ادامه ورکړي. مخالفین وګوري چې اکثره ځایونو کې ماینونه فرش کړي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال د کندز ښار سقوط نه وروسته د ملي یووالي حکومت جګپوړو چارواکو څو ځلې دغه ولایت ته سفر کړی و او دوی له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت به په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، خو د کندز اوسیدونکي بیا وایي چې دغو چارواکو خپل ژمنې په عمل کې پیاده نه کړې چې له کبله د دوهم ځل لپاره د کندز ښار د طالبانو په لاس سقوط وکړ او له امله یې ملکي خلکو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه واوښتل. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
ښه سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهوی نمانی، ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري، او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په اف ام سل اشاریه 5 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول زموږ خبرونه اوریدلی شئ. دویمې بجې شوې دي. احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د کندز ښار لسګونه اوسیدونکو په یوه هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر ضد نن مظاهره وکړه. مظاهره چند تور لګوي چې د ښار په شمال کې د کندهار برج په سیمه کې د تېرې شپې په هوایي عملیاتو کې 1.5 ملکیان وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. ناټو وایي دوه امریکایي سرتیري د کندز په شمال کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي او دوه ټپیان دي. د قزاقستان صدر اعظم له اجرایه رئیس سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې په کتنه کې ویلي چې داعش ډله د سیمې لپاره ګواښ دی او باید په افغانستان کې د ځای پر ځای کېدو مخه ونیول شي. د نوي ملي جبهې په نوم د اپوزیسیون مشر انور الحق هادي وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت د ناقص جوړښت نتیجه ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي متحد ایالات له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د ترکیې د احتمالي رول په اړه له انقرې سره خبرې کوي. پنټاګون وایي په سوریا کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې د القاعده شبکې هغه غړی وژل شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره اړیکې درلودل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او له 500 زیات ټپیان شوي دي. او د نړۍ په مارکیټونو کې د امریکایي ونډو او ډالر بیا په تیرو دوو ورځو کې ځکه رالوېدلې چې پانګوال ویریږي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره ښایي بازارونه بې ثباته شي.
نجیب زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې د پراختیایي بودیجې نه مصرف د هیواد اقتصادي ودی او پرمختګ مخه نیسي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پراختیایي بودیجې پر وخت نه مصرف کول د ټولګټو او اقتصادي پروژو د تطبیق په برخه کې منفي اغیز کوي.
پرته له شک ډیر زیانونه لري. په هر اندازه چې بودیجه مصرف شي په هماغه اندازه د افغانستان د اقتصادي ودې پراختیا او پرمختګ لامل کیږي، او که بودیجه مصرف شي دا څرګندوي چې نه په هغو برخو کې کار په منظمه توګه شوی او نه هم پرمختګ شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د مالیې وزیر ښاغلي اکلیل حکیمي ویلي و چې سش کال وزیران نه دي توانېدلي چې د خپلو وزارتونو اړوند 15% پراختیایي بودیجه پر خپل وخت مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ډېر ژر به د افغان او امریکایي سوداګرو ترمنځ د تواصل یا نږدېوالي په نوم کنفرانس جوړ شي. د دغې خونې د رسنیو مسؤول سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کنفرانس د جوړول هدف په افغانستان کې د موجوده پانګونې او سوداګریزو فرصتونو شودل او د امریکا سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅول دي. ښاغلی پسرلی وایي چې د امریکایي سوداګرو پانګونه په افغانستان کې اقتصادي ودې ته لار هواروي او ورسره به په هیواد کې کاري زمینه هم زیات شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1200 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2350 افغانۍ او یو 4.5 کیلوي بوجي ورج په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1050 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 22 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ لس پوله او زر پاکستانی کلداري 5530 افغانۍ بدلیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د شنبه پر ورځ خبر پښتونخوا د مرکز پېښور په نشتر حال کې د پښتو موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد په درناوي کې سترغونډه وشوه چې د خیال محمد د کورنۍ ترڅنګ پکې ګڼ شمېر سندرغاړو، لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، سیاسي مشرانو او عام ولس ګډون وکړ. په دې غونډه کې په پېښور کې د افغانستان قونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان د افغان حکومت لخوا خیال محمد لپاره د غازی میر بچه خان د عالي دولتي مډال او همدارس د 1.5 لک روپیو د مالی مرستې اعلان وکړ. له پېښور په زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د پښتو موسیقۍ د غزل بچا استاد خیال محمد ته د غدونري خدمتونو په ویاړ د غازی میر بچه خان لوړ دولتي مډال ورکول اعلان وکړ. د دغه مډال اعلان په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان په غونډه کې وکړ چې د سه شنبه پر ورځ د پېښور په نشتر حال کې د پښتو موسیقۍ د غزل د بادشاه خان محمد د هنري خدمتونو په ویاړ د هغه پر سر د تاج پوشي لپاره جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د امن سازمان پاک افغان جرنلست پیس فورم لخوا جوړه شوې وه، د خیال محمد پر کورنۍ سربېره پکې ډېری سندرغاړو، شاعرانو، خبریالانو، سیاسي مشرانو او ګڼ شمېر عام ولس ګډون کړی و. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان دغه غونډې ته د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی رالېږلی هغه پیغام واوراوه چې د غزل بادشاه استاد خیال محمد ته یې د هغه د ښو او قدر وړ خدمتونو لپاره د غازی میر بچه خان عالي دولتي مډال ورکولو اعلان پکې کړی و. د دې ترڅنګ افغان قونسل له استاد خیال محمد سره د 1.5 لک روپیو د مالی مرستې کولو اعلان هم وکړ او ویل چې په نږدې ورځو کې به د پېښور په افغان قونسلګرۍ کې د استاد خیال محمد لپاره یو ځانګړې غونډه هم جوړه کړي.
غوره او قدر وړ خدمتونو د تکمیل لپاره د افغانستان د اساسي قانون د 4 مادې د 19 فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان عالي دولتي مډال ورکولو منظور کړی دی.
د استاد خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ په دغه جوړه شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم ګډون درلود. نوموړي د پښتو موسیقۍ لپاره د استاد خیال محمد خدمتونو او سټایل او غټې د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړې. له بلې خوا به استاد خیال محمد د افغانستان او پاکستان د ژورنالستانو د امن سازمان لخوا په خپل ویاړ جوړ شوې غونډې او په ژوندانه پر خپل سټایل خوشحالي وښوده. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زما سره دې الفاظ نشته چې زه څومره خوشحاله یم او زما لپاره څومره د خوشحالۍ ورځ ده او چې چا مانځلې ده نو هغه ډېر ستر ویاړ خلک دي چې ماته یې زمره عزت را
استاد خیال محمد همدارس د افغان حکومت مننه وکړه چې هغه پر ژوندونه وستایو، د هغه هنري خدمتونه لوړو ګڼل او دولتي مډال ورکړ.
زه د هغه لوی والد ته سلام کوم او د هغه ډیر مننه کوم چې ما ته دومره عزت راکړو افغانستان کې، او زه خو تلی راغلم یم ډیر، خو دا نوره خوشحالي ده د دې د پاسه چې دومره عزت یې مال راکړو چې د افغانستان نه سرنه ما ته مډال راولېږلو زما یې قدر وکولته ماښام مانځلو نو زه ډېر خوشحاله یم.
د یادونه وړ ده چې د پېښور په نشتر حال کې د استاد خیال محمد پر ویاړ پر دغه جوړه شوې غونډې سربېره په دې وروستیو کې د افغانستان په ننګرهار، کابل او بلخ ولایتونو کې او همدارس د عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د استاد خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ د خیال اونۍ د منورې په نامه ستاینې غونډې شوې او دا لړۍ له دوام لري.
پرو
The Lobo, the Maidan.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې زموږ د نیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د کرلینګ فدراسیون د مسول منیر شهزاد سره مرکه واوري چې ټاکل شوی دغه فدراسیون به ډیر ژر په افغانستان کې فعالیت پیل کړي.
دا یو جالبه او سرګرمی لوبه ده چې افغانستان د خلکو د ورزش لپاره ډیر علاقه مندي لري.
د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي زاهد زاخیل ترشنه کوي.
د مور او پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړي سره نو تمن سره موافق کیږي.
د خبرونه په پای کې به د ټینس لوبي په اړه مفصل معلومات واوري. او اوس هم د خبرونه په پیل کې د ونې مهم سپورتي خبرونه له مسعودي نیازی څخه واوري.
دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په کابل کې ل شپږ میاشتو تمرینات وروسته د هندستان او سریلانکا سفرونو لپاره د افغانستان 19 کلنه کرکټ ملي لوبډله اعلان شوه. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې شل کسیزه لوبډله یې د یو لړ روزنیزو کمپونو څخه وروسته ټاکلې. په لوبډله کې نوین الحق کپتان او په نورو لوبغاړو کې نوید عبید، اکرام فیضی، پرویز ملکزی، طارق ستانکزی، شمس الرحمن او طاهر خان، وفادار مومن، ابراهیم زدران، زبیر نثار، وحدت، روحیت تمیم، قیس احمد، زاهد خان، درویش، عمران محمدی، یوسف زازی، قیس احمد، اسمت عالم او مجیب شامل دي. د سکال 19 کلنو ایشیا کپ 500 وریزه کرکټ سیالیو کې به د افغانستان ترڅنګ د پاکستان، هندستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، مالیزیا او سنگاپور کرکټ لوبډلې برخه ولري. په کابل کې د اتو ولایتونو ترمنځ د معلولینو د بسکټبال سیالۍ د هرات د معلولینو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په وروستي پړاو کې د هرات ټیم وتوانېده چې په دغو سیالیو کې قندهار ټیم ته ماتې ورکړي او اتلولۍ خپل کړي. هغه زیاته کړه چې کابل ټیم د دغو سیالیو دریم مقام خپل کړ. د نجونو د بایسیکل ځغلونې ملي ټیم ته د غوره څیرو پیژندلو په هدف مزار شریف کې د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل، پروان، بلخ او بغلان ولایتونو د شلو خزینه لوبغاړو ترمنځ د 40 کیلومترو په واټن کې د اکتوبر په 10 ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه چې معصومه علیزاده، زهرا علیزاده او رخسار حبیبزی په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل. د هسپانیا لا لیګا لیګ سیالیو په سلسله کې د ریال مادرید فوټبال ټیم الویز ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو په اساس ریال مادرید ټیم څلور د یو په وړاندې الویس ټیم ته ماتې ورکړه او د دغه لیګ په دوام بارسلونا ټیم وتوانی چې ګرنادا ټیم یو د صفر په وړاندې له ماتې سره مخ کړي. دغه سیالۍ د اکتوبر په 9 د اسپانیا بارسلونا ښار نیو کمپ ورزشي لوبغاړي کې ترسره شوې. د خبرونو پای.
د سپورت مینوال باید په دې خبر شي چې په افغانستان کې به یو نوی لوبه هم پیل شي. د افغانستان د کرلینګ فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبه په افغانستان کې ډېر مینه وال لري. د دغه فدراسیون رئیس منیر شهزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ورزش په 2 میاشتې وروسته رسمن په خپل کار پیل وکړي. په دې اړه زما همکار خلیل سلطانی له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې یې د دغه لوبې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نوموړي وویل
دا نوې ورزش چې ده د کرلینګ د افغانستان د کرلینګ فدراسیون نوې تاسیس شوی ده. دا یو جالبه او سرګرمی لوبه ده چې ډیر علاقه مندي خلک د افغانستان د خلکو د ورزش لپاره ډیر علاقه مندي لري او موږ کوښښ کوو چې ډیر زر دا ورزش په میدانونو جوړ کړو او ورزش او د لوبه به شروع وکړو.
د تنګې ځوانانو علاقه مندي د ورزش ته سره
اوس خو ماشاءالله ډیر کسان تر اوسه دلته راغلی ده هغه سپتنام لپاره چې موږ غواړو د دې ورزش به شروع وکړو. ما وایي چې یو د دې ورزش یو ډیر ښه جالبه دلته ده قصې چې تفریحي ورزش ده. څوک چې ډیر خسته به وي او یا کوم کسل به وي د لوبه چې راشي دلته هغه ذهن په آرامېږي.
دی ورزش سمرا افغانستان پیشرفت کړی دی
دا خو مون نو دا ورزش تقریبا درې میاشتې وشو چې مونږ کارونه شروع کړی د دې اساسنامه د دې قوانین هغه ترجمه کړی د بل لسانونو لکه د روسیې نه د امریکا نه چې انګلیش قوانین جوړ کړی و مخکې دا مونږ ته لیږلی ده او مونږ دا ترجمه کړی ده د دې قوانین اساسنامه او د ابتدایي کارونو ټول مې تکمیل کړی ده او علمي تدریسونه هم شروع شوی ده مونږ غواړو ډېر ژر انشاءالله چې د عملي د ورزش عملي برنامه به شروع کړو او عملي کارونه به شروع
د ورزش ته تاسو لپاره ځای ځانګړی شوی دی او تاسو څوک امایه کوي
تر اوس چې دا د مونږ د مالی حساب ټول د مونږ د شخصي پیسې ته خو د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست محمود حنیف مونږ ته وویل چې کله چې تاسو د میدان کار به شروع شو مونږ تاسو ته حمایت کوو
او اوس د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي زاهد زاخیل سره شناسي
زای ذخیر ما ونیم کاله کی ورزش کوم البته دا کرکټ ورزش ما شکل ویل چې مثلا کله زدا کرکټ کوم په مخ وړم نو چې یار ورزه کار کړی کوم په کرکټ کې نو هغه ماته ټوله جالب خاطره ده فعلا خو دا نو نسکلونو ملي ټیم تمریناتو کې مصروف وي او لګا داخلو لوبو کې بیا د زونی په ساته او دا ولایتي په ساته زدا اموزن لوبې ګم او دا کندوز ولایت د خونه بریا راز نو تبند سړی خپل هغه زیاری کوششی او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړی سره نو تبند سره موافق کی هغه کی ارزو منو ملي ټیم ته لار مندل دي چې ان شاء الله وګوشي
ټینس څنګه لوبه ده لومړی په کوم هیواد کې پیل او په رسمیت وپیژندل شو دا به له سهارګل امیرزی څخه واورو
ټینس داسې ولوبه ده چې د دوو یا دوه کسیزه ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي د دغې لوبې هر یو کس یوه دسته لري چې د هغه شکل د جال په ډول دی لوبغاړي په دغه دسته پلاستیکي توپ لومړی په ځانګړي میدان ولي او وروسته یې د خپل حریف په لور ګزاروي په دغه لوبه کې کوم یو لوبغاړي چې ژر اخیرنی امتیاز په لاس راوړ ګټونکی دی دغه لوبه لومړی په برتانیا کې او تر ډیره د اشرفزادګانو ترمنځ روان شوه او وروسته یې د انګلستان نورو ښارونو ته لاره پیدا کړه چې اوس په ټولو هیوادونو کې دغه لوبه ترسره کیږي د قیمتي وسایلو او د دغې لوبې لپاره مناسب ځمکې په خاطر دغه لوبه یوه قیمتي لوبه پیژندل شوې ده
محترم اوریدونکو د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره و تر بیا چې زه سباوون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم د خدای پامان
د افغانستان مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي که د افغانستان شرکت مشتریان یاست اتسو اتنی وشمیره ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو سلامونه مې ومني تاسو په خپل سیمه کې د څښاک دی وبو پاکل څوي
هر رقم سپین سپین چنجم کوي وبو کې او چته ښکاری د خېټې نه خرابې او ورسې له بس مشکلاتې
د ورستیو کې د اکثر سیمو اوبه به خوانده او چټل شوې دي
د کانالیزیشن سیستم جوړ نه دام دغه چې ډنډونه جوړې کیږي دا ډنډونه زیات او پایپونه ته داخليږي
د ها حل لاری چاری چکی دلی شی
دی اوبو رسول اداری یا دی چاپی رسیتن اداری دا باید قوانین را واخلی یا پخپل پا کسو که ورتو دریگی پا خلکو بندی پیاده که
نن امده موضوع تیرو لازادی راژیو سروسی قدر من اوردون کو او به د ژوندې موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره خورا مهم چیز دی. او به انسان او ټول ژوندی مخلوقات تازه ساتي، ښکلا وربخي او د ژر زړېدلو مخنیوی کوي. عادي بدن په ورځ کې 2-3 لیتر اوبو ته اړتیا لري چې 8 ګیلاسه کیږي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د څښاک پاکې اوبه کمې شوې دي. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د اوبو بوی، رنګ او خوند بدل شوی دی، ان تر دې چې په یو شمېر ځایونو کې په نلونو کې هم کله ناکله خړې اوبه راځي. یو شمېر کسان په بوشکو کې مدني اوبه اخلي، خو ځینې بیا د دې توان نه لري چې د څښاک اوبه په بیه واخلي، نو ځکه مجبوره دي چې هماغه بدبویه او چټلې اوبه وڅښي. د ننګرهار اوسیدونکی اجمل وایي چې د دوی په اوبو کې حشرات هم وي. په اجمل پسې د څو تنو نورو خبرې هم اورو.
یو رقم سپین سپین چینجیم کوي، په اوبو کې اوچت ښکاري، په دې غریبۍ باندې ګټو. او هلته چې د بچکیان هر وخت ډاکټر ته مونږ بوزو، نو د خېټې نه خراب وي، هره ورځ چې بس مشکلات دي،
غړوالی لري، میکروب لري. یو قسم ماشینونه پیدا شوي دي 9000 روپۍ شاوخوا کې سورکي د تسبه په نوم باندې، هغه اوبه دغه غړوالی لري کې لکه خوند او ذایقه یې نسور جوړولی.
د څښاک د اوبو د ناپاکه کېدل یو لوی علت په غیر معیاري توګه د بدرفت د څاو جوړول دي. په هغو سیمو کې چې بدرفت څاوې نشته یا هم کمې دي، اوبه یې دومره نه دي بخوانده شوي. په کابل کې د کمپنۍ سیمې اوسیدونکی آجی ګل وایي چې د دوی اوبه نه دي بخوانده شوي، ځکه چې هلته بدرفت څاوې کمې دي.
راټولې د غرو اوبه روانې دي، چنو اوبه دي، د ټولنو باسري دي، ټولې په نلکیو کې راځي، ښه صفا اوبه دي. هغه په کور باندې 300-300 روپۍ میاشت راځي، هغه بمبۍ مکته راغلي دي چې ښه اوبه وجود ورسره صحیح. ته خپله ښه پوهې، د غرو اوبه دومره دي شاتي، د چینو اوبه د غرو اوبه.
او اوبه چې نه یې نیستي څومره سخته ده؟
ډېره سخته ده، ټوله وچکالي چې ټوله تباهي ده. کنه
په کور کې تاسې اوبه مثلا په کوم شیانو کې ډېرې زیاتې کاروئ؟
موږ والله چې په خوراک کې د کویانو اوبه خو موږ د ونو بوټو ته ورکولې، او نور خو دغه صرف د خوراک دپاره دي.
ځینې کسان په اوبو کې اصراف کوي، تاسو په منطقه کې خو به نه کېږي؟
نه نه، موږ د کویانو د هغه نه نلکۍ اوبه خو ټول حساب ده، پیسې پر راځي، خلک کنه استعمال نه مناسب سره کوي.
که پیسې نه راتلای ډېرې مصرفولې،
خو چې مصرف یې هغه بیا څوک راز ورکوي هغه خبر.
کلیوال هم د څښاک د اوبو له ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي ان د ویالو اوبه هم چټلې شوې دي. یوه خبره چې له پخوانه په خلکو کې ډېره عامه وه، هغه دا وایي چې ویل به روانې اوبه نه چټلېږي. د لغمان اوسیدونکی امین جان وایي چې په روانو اوبو کې هم چې چټلې ډېره شي، بیا یې څښل ګڼې سي ستونزې پیدا کوي.
ګل په مخ سیالته میښې، غوایي، ځناور، خره، سپي، په دې درونټې ډنډ کې مالې دلی دي چې پراتې، او دا اوبه مغسې کته ورزی او د انګرار خار ټول خلک په دې نیر کې لامبي، ماشومان، ځوانان صابونونه پکې استعمالي، کالیب کې مینځي، او بیا دا اوبه کته ځیم داسې شینوارو، ممندرې، بیسود ولسوالۍ، په دې ساحو کې دې نه خلک استفاده کوي.
د کوچیانو د ریاست د عامه اړیکو متخصص اول ګل جلال چې 4 کاله له غیر دولتي ادارې سره د اوبو د پاک ساتلو په برخه کې د مسؤل په صفت کار کړی، وایي د اوبو د ناپاکه کېدلو علتونه ډېر دي، خو که چیرې دولت او عام وګړي وغوړي دا ستونزه حل کولی شي. له نوموړي سره مو مرکه کړې د اورېدلو بلنه درکو.
خلک چې دغه ساختماني چارې کوي، نو دوی چې د ځمکې کني، دوی دغه د برېښنا او د اوبو دغه سیستمونو ته هیڅ پام نه کوي. کله چې کوم چې پایپ پریسي، بس بیا په غیر مسلکي شکل باندې فقط ځان ته خلاص کې بیرته بسته کې، نو هغه د بارانونو، سیلابونو یا په خپله د همدغه کورونو نه چې کوم نلونه د باندې وتلي دي، بیا لی د کانالایزیشن سیستم جوړ نه ده، همدغه چې ډنډونه جوړېږي چې دا ډنډونه په مرور د زمان سره ځي دغو پایپونو ته داخلېږي، په نوم د پاکو اوبو باندې به ځي، خو که هغه بیرته هماغه آخري بمبه کې ټیسټ شي، په زرهاو میکروبونه ورکي او مختلف امراض سبب وګرځي.
خو خلکو د نل په اوبو باندې باور درلوده وایي دا پاکې صفا دي، مګر په دې وروستیو کې پاکې خړې اوبه راځي، په دې باندې څه وایي؟
هغه د نلونو اوبه چاته توزی کېدل هغه ډیر وړو کې یو ټولنه اول د کابل خار دغه ستر دم وسنۍ عبدالحق چارای پوري دغه خارو دی خواته تر کوټ سنگي پوري خارو اوس دا شاوخه 2 میلیونه خلک کابل خار مثال ونیسو کنه دا د توسیګي دا د یو ځاړه سیستم لاندې وسیګي دا سیستم نو وایسمه نه خلک چې دا اوس آبادی کې یا د خامې کوچي سرکونه یا د درنده موټر چې په دې سرکونه باندې تیریږي په ټنونو ټنونو باندې وزن لري کله د سیمټو لارې ګوري کله د سیخانو لارې ګوري نو دغه ټول پایپونه چې دي دا ټول سوري کړي دي مات کړي دي بیرته ابرسانی په سیستم کې دغمره قوت او پاور تر اوسه پورې نشته چې سل فیصد دغه پایپونه ته اطمینان وروبخي تر یو جی پورې پاکیږي بیا موږ چې سیستم خراب شوی ده سیستم مات شوی ده لکه اوس تایمنی به واخلو د کارتینو صاحب واخلو چمنې ببرک چې ورته وایي هر سړی په خطر صحیح د څښاک دی وبول وجنه ځکه ډنډونه دي ډنډونه دي د شخصي حفظ صحیح خیال ساتلم نشته د محیطي حفظ صحیح خیال ساتلم نشته سلور غالي لکسس موټر به د کور مخکې ولاړي خو په دغه بنه پیږي د څښاک په پاکیږي خلکو ته توصیه وکړي یا خیال وساتي دغه پایپونو عامه په هوا د خلکو دومره کم د چغیس نه پیږي دا وب په کومه لار تللی دی په کومه لار غلي حتی خپل هغه مسؤلین ته اکثریت ته نه معلومي چې دغه ساحه کې د وب پایپونو په کومه لار تللی په کومه لار غلي
اته په نظر دا وضعیت کم څه پاتې سي د څښاک نه پاکو به د څومره خطرناک کېدلی سي
دومره خطرناک دا به دومره ناورین د امن سکی چې دغه د افغانستان نور ناورین نه ورته چي نه دي سکه چې دا به زمونږ وینه دومره خراب کړي زمونږ د میډي سیستم د موږ صحیح سیستم به دومره خراب کړي لکه استاد یو ګورې کنه پاندغه رقم کومه مخکې لاړ شو دا هیڅ معیاري خاريتوب نه ده موږ کله چې خار وای د خار خپل معیارونه دي د خار مسؤلین شاروالان دی وبور سوال اداري یا د چاپیر ساتنې اداري دا باید قوانين راوخلي او خپل په کوڅو کې ورته ودرېږي په خلکو باندې پیاده کړي
روزو دي چې ډاکټران لسی نظر او څومره مهمه ګني د داخلي برخې ډاکټر حتیق علیمی وایي چې او به د وجود د حياتي غړو ساتنه کوي د بدن حرارت منظم ساتي له بدن نه خستګي او ستړیا لري کوي د غذا په جذب کې مرسته کوي او د ګردو لپاره ډېر مهم دي ډاکټر حلیمی براته وایي چې د ناپاکو اوبو څښل کومې ستونزې پیدا کولی شي او څومره خطرناک دي
د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي د مورقي میکروب منبع هم دغه خراب اوبه دي له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې دغه اوبو نه سرچینه اخلي یا په زیړی کې یو نوی چې د هپاتایټس ای په نامه یادیږي هغه هم د اوبو څخه کېدای شي سرچینه واخلي کله هغه اوبو څخه تا استفاده کړی آیا صحت دې ښه دی آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه یې سالم خامخا ورځي نو د دې په خاطر چې دغه احسانات دغه امراض راکم شي ښه خبره دا ده چې هغه اوبه چې رنګ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی ولو که مادني اوبه هم وي چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی او له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي نو ښه خبره دا ده چې دا اوبه ښه جوړ شي او بالاخره بیرته سړی شي استفاده وشي دېنه کله بانډو کې اوسیږي دې کې شک نشته چې نفوس هلته کم دی دوی کولی شي چې خپل کثافات خپل چټلي خپل ګند دوی په ویالو کې خوشې نه کړي تاروي په ویالو کې کله کله وینځي دوی یا په ویاله کې خوشې کوي دوی څخه مې هیله دا ده چې له دې کارو څخه ډډه وکړي ځکه چې مسلمان هم هغه دی چې بل کس د هغه له ضرر څخه په امن کې وي
د اوبو له دومره ارزښت سره بیا هم ولې مسؤول کسان د اوبو د ناپاکه کېدلو مخنیوی نه کوي موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له کارکوونکي پردیس رسولی سره د موضوع شریکه کړي هغه ویل
متاسفانه تشکیل کافی نه ده چې ټول برخو کې نظارت او تفتیش وکړي خاص کومه کمیته هم یا کوم ریاست د متخصصینو پاتره نه لري چې داوی دغه برخه کې لازم اقدامات وکړي او رغلو د کابل د خاریانو لپاره د دې څخه نه په ډیر درانه خیل کومه چې دغه د فاضلاب د ساګانو خپل چې هغه خصوصا هغه جذبي ساګانی چې دا ډیر زیات منفي تاثیرات لري د کابل د اوبو د ککړتیا اصلي عامل هم دا دی دغه هغه جذبي ساګانی په سپټیپ ساګانو باندې تبدیل کی
دا چې د مال د کابل اوسنکي لکوم وبونه کار اخلي اوبو او برېښنا وزارت د تخنیکی بورډ غړی وایسل رحمان آریا وایي
زیاترین اوبه چې د اوس د کابل ښاریان استفاده کوي د اوبو زیرزمینی اوبه دي پاتې څو د دې چې چیرې د زموږ ریسورسونه چې موږ ورڅخه استفاده وکړو د افغانستان دولت پلان جوړ کړی دی چې د کابل ښار ته بل ډول چارې نور ملي پروژې د اوبو د زراعت لپاره دي د څښاک د اوبو لپاره شاوتوت پروژه چې د کابل تقریبا په شل کیلومتر کې واقعیت لري چې تقریبا 2 میلیون نفوس ته وګور کې ځینونه ختم کړی دي او ان شاء الله امکان شته چې موږ په ژرترین وخت چې بودیجه پیدا شي د دې ساختمان جوړ کړو دوه مهمه پروژه چې باید کابل شارت وګورسي هغه د ګلبهار پروژه ده چې هغه بار راوځي نو یو شاور د کابل ته چې جوړیږي خلکو ته به ورسي. زموږ دریمه پروژه چې دا اوس د کار لاندې ده او تقریبا 15 میلیون مزمکا به د کابل شاریان ته اوبه ورکړي. د شاورس پروژه ده چې بر علاوه چې هغه زراعتي مځکې د خپل شکردې ورسواري څخه خړوبېږي 15 میلیون به د کابل شاریان ته د ترلو به ورکړي. یو قسمت د شار د کابل د پغمان څخه اوبه اخلي. د پغمان دره دومره ظرفیت نه لري چې ټول کابل ته اوبه ورکړي. یو محدوده دره ده چې په خوا نفوس ډېر کم او د هغه څخه اوبه ورکول کېږي. زیاتره اوبه چې د اوس استفاده کې زیرزمینی اوبه دي.
د څاک دی اوبو د ناپاکۍ ستونزه هغه وخت حل کیږي چې یو منظم سیستم د ناپاک اوبو لپاره موجود وي او خلک هم په خپل سر غیر معیاري د بدرفت څاوي ونه باسي. وایسل رحمان یو ځل بیا
تفاوت د ارتفاعګانې بیخي ډېر دي. په یو شار چې ډېر هموار وسي هم خپل مشکلات لري او چې توګرافي یو څه داسې غرنۍ مځکه وسي خپل شتوبونه بیا لري. ولیدې چې موږ هغه ګراویټي سیستم یا په هغه نورمال شکل چې باید په طبیعي حالت اوبه تصفیخانو ته یا کانالیزیشن بلارسي دا خپل شتوبونه لري. په دې کې شک نشته چې دا اوس د کابل ښار کانالیزیشن بدترین حالت کې باید پر دې باندې جدي غور وسي او زه فکر نه کوم چې ډېر قوي انویسټمنت ضرورت وسي. په دې وخت یوازې اوبه نه دي چې اوبه ککړېږي او موږ یې چو او کبل مشکل نه جوړي. سلهاو میلیون ډالر انسانانو ته ضرور رسي. واسه چې دنه مریضان کېږي اکثریت مریضان چې په افغانستان کې نه تل ویزا مجبور چې خارج ته ورسي. دا پر دې باندې انویسټمنت ضرورت دی او پیسې ضرورت دي. دوم مرګ میر نهایت زیاتېږي. دا خپل یو فشار دی چې پر دولت باندې پر جامعې باندې راځي. یعنی پاکي دا چې په دین کې وایي جز د ایمان دی. یعنی پاکي اوبه د صحت لپاره لومړنی د ژوند ګامونه دي چې باید واخلي. یعنی پاکي اوبه استفاده کول په دې کې مطمئن اوسئ چې سطح د مریضانې کمیږي، مصارف د فامیلو کښته راځي او یو ډېر سالمه جامعه به ولرو.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا پیاټ لري.
سات سے